کورنیو د لحاظه بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې زه د دوې شپې مخکې ورته مواجه شوله. ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرژن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوروي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو د محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د ټپ پوهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابت کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخو خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي. خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه له مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنده سه د هواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حالته د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله
دا دیره سخته سخته دا
دیره. ز پویگم چه کلا نکلا زین پختن اغا دردون تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کهگی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اند اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه ایلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان اوسو، ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د وی امیدوارې د هیلمندې دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفته میاشتې کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وده او پیاولتیا سلاکار او پروانی برخه که نریوال ترینر دکتر حیات الله عتید وی جاور خبگان ده طول و فیزیکی ناروغی و مرده. کچیره ده جاور خبگان درملنه پا مناسب دولی و نشی ده وقت پتی ریدلو سر بیا ایلاج سخت نه بلکه نشونه کیگی. نموره پیو مرکه که ده جاور خبگان نخی نخانه او ده حل لاری چاری وی.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټړونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې چې ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د ده هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامیرونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خپګان وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجي شو او دا وسره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا وسره وایي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوار خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نه شي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي، زما سر خوږي، اکثر د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
او خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغان متاسفانه زی دواخانه ته بعضی دواګان دی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي، کله چې یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر سبان ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه د چش نه غواړي، د هغې وسوسې نه چې انسان ته پس نه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعض ظروف او بعض شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعض هغه لري، بعض اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوې د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعض ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه خیم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوخي سندری وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422012240
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
لونگ زوانی مرگا غنم غندرے پے میں غنم رنگ زوانی مرگا سوانی تیرا نو خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندرے پے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے پے میں غنم رنگ زوانی مرگا
جنگ زوانی مرگا غنم غندرے پے میں غنم رنگ زوانی مرگا